しくお願いします。
わかりました。
السلام علیکم د آزادې رادیو مخامنی خبری مجلې ته خراغلست قدر من اوریدونکو د دینم ساته خبرونه په سر کې پاموکړي خبرونه ته د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل مخې سبا د هیواد په اولس ولایتونو کې سخت بارانونه کیږي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، ننګرهار، لوګر، خوست، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، بادغیس او میدان وردګو ولایتونو کې د درنو بارانونو، برېښنا او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د لسو او دیرش میلی مترو ترمنځ وي. د اټکل له مخې په ختیځو، شمالي، لویدیځو او مرکزي ولایتونو کې د سختو بادونو امکان شته چې سرعت به یې د 500 او 100 کیلومترو ترمنځ وي. راپورونه وایي چې د هند حکومت د افغانانو لپاره د ویزو پروسه بیا پیل کړې ده. هندو ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې د هیواد افغانانو ته د سوداګرو او هنرمندانو په ګډون د څو ډوله ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې هند په افغانستان کې خپل سفارت او قنسلګري وتړل او د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې قنسلي خدمات وځنډول. د هند حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو ته د ویزو د ورکولو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې حکومتي سرچینې هندو ورځپاڼې ته ویلي دي چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې افغانانو ته د ویزو د ورکولو لپاره یوه نوې آنلاین طریقه پیل شوې ده. یو تازه راپور وایي چې په برتانیا کې د یوه کال په اوږدو کې تر افغانانو ډیر د مهاجرت غوښتن لیکونه پاکستانی وګړو ورکړي دي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې چې پرون له رسنیو سره شریک شو، د روان کال تر مارچ میاشتې پورې په یوه کال کې 1,340 پاکستانیانو په برتانیا کې پناه غوښتې ده. د راپور له مخې له پاکستانیانو وروسته د افغانانو شمیر زیات دی چې په دې هیواد کې د یوه کال په ترڅ کې د مهاجرت غوښتنلیکونه سپارلي دي. د دغو افغانانو شمیر د راپور له مخې 8,900 ته رسیږي. په ټوله کې په تیر یوه کال کې نږدې 1,00,000 کسانو په برتانیا کې د سیاسي پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. راپورونه وایي چې د غزې په ترانګه کې د اسرایلی ځواکونو په تازه عملیاتو کې نور 8 کسان وژل شوي دي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د غزې د روغتیایي چارواکو له قول راپور ورکوي چې دا کسان په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرایلو په هوایي حملو کې وژل شوي او همداراز 204 نور کسان ټپیان شوي دي. وروسته له دې چې اسرایلو یوه اونۍ مخکې په غزه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل، له دې سیمې څخه هر ورځ د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه رارسیږي. د حملو او ورسره پر بشري مرستو د اسرایلو له لوري لګول شوي بندیز د نړیوالو سخت انتقادونه پرولی دي. او ایر انډیا په برتانیا کې د الوتنو د ځنډ له کبله تر ټولو بد هوایي شرکت بلل شوی دی. د انګلستان د ملکي هوایي چلن ادارې د معلوماتو له مخې د دې شرکت الوتنې په 2024 کال کې په اوسط ډول 45 دقیقې او 48 ثانیې په ځنډ شوې وې. تر ټولو اوږد ځنډ د ګټویک له هوایي ډګر څخه بنګلور ته په الوتنو کې راغلی چې په اوسط ډول د 500 الوتنو لپاره 1:30 ځنډ راپور شوی دی. ایر انډیا ویلي دی چې د دې ځنډ عوامل د دوی له کنټروله وتلي دي. په دې سروې کې د انګلستان له هوایي ډګرونو د هغو هوایي شرکتونو الوتنې شاملې وې چې تیر کال یې تر 2.5 زیاتې الوتنې ترسره کړې دي. ټاټا ګروپ ایر انډیا شرکت د 2020 کال په جنوري میاشت کې د هند له حکومت څخه اوپیره. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن یک شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا څلرمه ده چې د 2025 کال د می د میاشتې له 15 نیټې سره برابره ده. را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باوري چې هند افغانانو ته د ویزو د صادرولو لړۍ بیا پیل کړې ده.
چې
چې د هند حکومت پریکړه کړې ده چې بیرته د ویزی سیکشن فعالیت ته ډېر ښه خبر دی او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نور هم زیات شي د هند سره.
په تهران کې د افغانستان د سفارت د کنسولي خدماتو ځنډېدل به په دې هېواد کې د اداره افغان کډوالو پر ژوند څه اغېز وکړي؟ په دې اړه یو راپور لرو. په یو بل راپور کې به د هغو خلکو ګیلې او شکایتونه واورئ چې له پاکستانه په زوره ایستل شوي دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته. هندي رسنۍ وایي نوی ډیلی له څلور کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د هندو ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله په یو راپور کې ویلي دي چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلان کولی شي په آنلاین ډول د هند د ویزې غوښتنه وکړي. له 2020 کال وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې نوی ډیلی افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیلوي. د بیلابیلو دغو کټګوریو افغانان د دې اقدام هرکلی کوي. د محل چې افغانان د ایران او پاکستان د ویزو په برخه کې تر بل هر وخت له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، هند په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لپاره ښه بدیل ګڼل کېدای شي.
په داسې حال کې چې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې بهر ته د تګ کیسونه او ناروغان لري د پاکستان او ایران د ویزو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، تازه نوی ډیلی له څلور کلن ځنډ وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول پیلوي. هندي رسنیو له ډلې د هندو ورځپاڼې خبر ورکړی چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هندي ویزې غوښتنه وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې دا اقدام د تیر اپریل میاشتې په وروستیو کې د نوي آنلاین ویزې د ویبپاڼې په پرانیستلو سره پیل شوی. دغه ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله ویلي افغانان اوس د سوداګرۍ، درملنې، زده کړو او نورو موخو لپاره ویزې ترلاسه کولی شي، خو د هندوستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جرمني کې یو افغان چې کال مخکې د آنلاین ویزې غوښتنه کړې وه خو کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی، ازادي راډیو ته وایي تازه یو ایمیل ترلاسه کړی چې کولی شي بیا ځلې د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي. موږ هڅه وکړه داسې کسان د مرکې لپاره ومومو چې تر اوسه یې له دغه بهیر ویزې ترلاسه کړې وي خو بریالی نه شو. خو د بیلابیلو دغو کټګوریو افغانان د هند حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا چې هند د افغانستان سوداګریز مهم شریک دی او د افغانستان ډېرې توکي په دې هیواد کې ښه بازار لري. د ویزو پیلېدل د افغان سوداګرو لپاره یو ښه زیری دی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره به هند ته د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د هند په بازارونو کې زموږ زراعتي محصولات که وچ او تازه میوه ده، که طبي نباتات دي او که همدارنګه معدن ده، ډېر ښه مارکیټ لري. اوس چې د هند حکومت پریکړه کړې ده چې بیرته د ویزې سیکشن فعالوي، دا ډېر ښه خبر دی. موږ دا استقبالو او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نور هم زیات شي، د هند سره واردات به مو هم زیات شي او هغه ستونزې چې په تجارت کې لرو دا به حل شي. دا ډېره مهمه ده او ډېره جدي اړتیا ده.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې هند د افغانانو لپاره د ویزو ورکړه بنده کړې وه، افغان سوداګرو خپل مالونه د کمیشن کارانو له لارې دوهم او دریم لاس د هیواد ته استول چې ګټه کم او ستونزې زیاتې وي. په ورته وخت کې یو شمېر ناروغان او محصلین هم د هند له دې اقدام خوښ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکی او 50 کلن محمد خان چې د زړه ناروغي لري او دوه ځلې په ګاونډي پاکستان کې جراحي عملیات هم کړی، وایي اوس ورته په کابل کې روغتیا پالانو هند ته د تګ سپارښتنه کړې.
زیاده لرم چې زه خپل دی ویزی بندوبست وکم چې زه لاړ شم هندوستان ته، لاړ شم د خپل دی علاج په خاطر، ځکه زما زړه غټ دی، زما نور امکانات نشته او پاکستان کې علاج نه کیږي. چې ورشو ګولۍ راکی ګولۍ سره خنیم، دا اوسم زما سام بندیږي، زما زړه باندې درد هم راځي، وزن هم شم جګولې او پیسې پیسې هم لاړ، دوه واري اپریشن مې مو کو، یی امکان خم نیمه. ډاکټران مونږ ته دا وایي چې هندوستان ته لاړ شي، هندوستان کې دوا ښه ده، تبابت نگانه د دوی خدا ډاکټرانې خدي.
یو شمیر ماسلین هم چې د هند ویزو د ستونزې لامل یې زده کړې نیمګړې پاتې دی، وایي د تعلیمي ویزو په اخیستلو سره به د نیمګړو زده کړو هیلې پوره شي. د کابل یو اوسیدونکی محمد زمان چې مخکې د هند په گجرات پوهنتون کې محصل و، ازادي راډیو ته وویل
په هند کې ډیر چانسونه شته دا یو خبر بدل شو وس او زه فکر کوم چې د افغان ځوانانو لپاره په هند کې د سبقونو ویل لپاره دغه د ویزو پرانستل یو فرصت او چانس دی
زما زده کړې نیمه پاتې وي دا چې اوس ویزې پیل شولې زه به زل بیا په هند کې خپل سبقونه پیلوم زده کړې به بشپړو
د یادونه د پرمختګ وروسته له هغه دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او نوې ډیلی ترمنځ راشه درشه زیاته شوې څو ورځې وړاندې د هند او پاکستان ترمنځ له پوځي نښتې وروسته د هند بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرې وکړې له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي جی پی سنگ سره کابل کې په لیدنه کې هله خودلې و چې له نوې ډیلی سره به اړیکې پراختیا عمومي په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی و چې امیر خان متقی افغانانو په ځانګړي ډول د سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د بیا پایل غوښتنه هم کړې و دا په داسې حال کې ده چې ډیلی په 2022 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل بلکې د صادرو شویو ویزو د لغوه کېدو اعلان هم وکړو
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ په ایران کې ډیر یو شمیر افغانان وای په دې هیواد کې د طالبانو تر ادارې لاندې سفارت او کنسولګریو کې د کنسولي خدماتو د ځنډیدو لکبل د خپل اسناد په برخه کې لستون سره مخامخ دي دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د ایران په مشهد ښار کې یو اونۍ او په تهران کې بیا درې ورځې وشوې چې کنسولي خدمات نه وړاندې کیږي د پداسال کې د چې په تهران کې د افغانستان سفارت د جوزا له درې مینیټې تر نامعلوم وخت پورې د کنسولي خدماتو د ځنډولو اعلان کړی
اصفهان حدود 800-900 کیلومتر راه ده از 4 میلیون تومان خرج کردیم اومدیم سفارت افغانستان باور به خدا کن که 8 ساعت سرپا وایستادیم آخرم کارمون درست نشده
د ایران په اصفهان ښار کې میشت یو افغان کډوال دی چې خپل او دورونو د پاسپورتونو د تمدید لپاره تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت راغلی او له اروپا څخه یو ستونزو شکایت کوي د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې سیاته کړه
یک حالی است که پیرزن و جوان و نوجوان و همه جان آواره و در به در دنبال
دلته یو حال ده چې ټول افغانان خزی ځوانان سپینګیری در په در د خپل هویتي اسناد او تذکیرو نکاحت او پاسپورتونو جوړولو په لټه کې دي خودی خلکو ته اعلان کوي چې مرزه سفارت بند دي چې ورته راغلو سفارت بند نه دي یو بی تجربه کم عمر کسی که نوله چه ده چا کارونه پس متوگه نشی کوله ده سفارت نه تجارت خانه ده خلق و پیسی اخلی او خلق سرگردانه وی
په ایران کې میش ډیره حق افغانان هم د اسناد د نه لرلو لستونزو سره مخ دي چې لوی دي زو هوادونو ته د تک کیسونه لري د خزو د حقونو فعال او پلازمینه تهران کې میش دي افغاني مونسي عمرزاده ازادي رادیو ته وویل چې مقصد هواد ته د تک لپاره د ماشومانو د زیږیدنی کارتونو ترتیا ده
بیمارستان ها همچنان بیشتر از اطفالی که تولد میشن به اونا
هغه ماشومان چې روغتونونو کې زیږي ورته د پیدایښت کارتونه نه ورکوي ځکه چې دا ستوګنې اسناد نه لرو باید سفارت یا قونسلګرۍ ته مراجعه وکړو خو فعلاً سفارت هم د اسناد بند کړي هم سفارت کې هم په مشهد کې قونسلګرۍ کې پاسپورټ تذکرې د زیږون کارتونه
د شکایتونه یوازې په تهران کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې سفارت کې نه دي بلکې مشهد کې له قونسلګرۍ هم ورته شکایتونه موجود دي مشهد کې یو میشت افغان کډوال چې وایي پخوانی پوځي افسر دی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
مشهد هم به عین مشکل گرفتار است ولی دلیل مقنع هم نمیگن مامورین سفارت
مشهد کی هم ورته ستونزه ده د سفارت او قونسلګری مامورین قناعت ورکون کې دلیل هم نه وایي خو فوق العاده ډیر ستونزه رامنځته کړې دي هغه کسانو ته ډیر ستونزه ده چې د دې ځای بهر ځي ځکه دوی آن دا چانس له لاسه ورکوي کیدای شي چې لتللو پاتې شي مشهد کې لیوی ونی تقریبا ډیر وخت وشو چې هم دا ستونزه ده
هڅه مو کړه چې په تهران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او مشهد کې د قونسلګری د خدماتو د ځنډیدو او راپور کې د مرکزوي افغانانو د ادا او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت اړوند مسولین وپوښتو خلودی دو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعات او عامه اړیکو مشر حفیظیا احمد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په تهران کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د شنبې په ورځ د جوزا په دریمه په خپله ایکس پاڼه په یوه خبرتیا کې ویلي چې تر نامعلومې نیټې به په تهران کې د افغانانو لپاره قونسلي خدمتونه په موقته توګه ځنډیدلي وي. د سفارت زیاته کړې چې د جوزا له دریمې د پاسپورټونو د تمدید، د پاسپورټونو د صدور او د غشان د واده، طلاق، د ماشوم د زیږیدو، وثیقو او د جرمي عدم مسؤلیت په حقوقي برخو کې ټول قونسلي خدمتونه تر بلې خبرتیا پورې ځنډوي. تهران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت او مشهد کې د قونسلګرۍ دا اقدام داسې مهال دی چې په دغه هیواد کې میشت افغانان وایي د پاسپورټونو د نه تمدید او بیلابیلو نورو هویتي ستونزو د ځنډیدو له امله آن له ایرانه د ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR د راپور له مخې د روان میلادي کال له پایله د مې تر 13 پورې ټول 5,03,000 افغان کډوال له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 2,93,600 تنه یې په زور ایستل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې به د فوټبال د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان جنو فوټبالرانو شکایتونه واورئ، خو له هغه مخکې ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې لخوا پر اوکراین تر وروستیو حملو وروسته د امریکا چوپتیا غندلې ده. روسیې پرون د دوهمې پرله پسې شپې لپاره پر اوکراین د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو پراخ بریدونه وکړل. دغو حملو کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د روسیې تر یو بل لوی هوایي برید وروسته د په خبره د امریکا چوپتیا غندلې ده. په اوکراین کې په برید کې تر لسو زیات کسان وژل شول. زیلنسکی نن د یکشنبې په ورځ پر ټولنیزو رسنیو ولیکل، د امریکا چوپتیا په نړۍ کې د نورو چوپتیا یوازې پوتین هڅوي. روسیه دوهمه پرله پسې شپه پر اوکراین د توغندیو او ډرون الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د می د 15مې د شپې بریدونه یو ورځ وروسته له هغه وسول چې یوې بلې حملې بندري ښار اوډیسا او پلازمینه کیف په نقشه کړل، او په دغو حملو کې لږ تر لږه 15 کسان په پلازمینه کیف کې ټپیان شول. د بریدونو دا څپه د روسیه او اوکراین ترمنځ د بندیانو تر تبادلې وروسته ده. دا پروسه د جمعې په ورځ پیل شوه او ټاکل شوې ده چې نن پای ته ورسیږي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي چې روسیه 318 هوایي بریدونه کړي دي چې پکښې 9 اسکندر بالستیک توغندي، تر 50 زیات کروز توغندي او نږدې 300 ډرونونه کارولي دي. د اوکراین د پوځ ویاند ویل چې دا له 2022 کال راهیسې تر ټولو لوی برید دی. په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزارت ویل چې د دوی هوایي دفاعي سیستم د شپې 110 اوکراینی بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. له دواړو خواوو ورکړل سوي ارقام په خپلواکه توګه نه دي تایید سوي. په روسیه کې د ازادي اروپا ازادي راډیو ځایي څانګه منه ده او هلته فعالیت نسي کولای. کیف د روسیې د وروستي برید اصلي هدف و، خو نور ښارونه او سیمې هم په نقشه سوي دي. په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سول او لسګونو نور ټپیان سول. د سیمه ییزو چارواکو په وینا په ژتمیر سیمه کې 3 ماشومان وژل سوي او 12 نور ټپیان سوي دي. د اوکراین ولسمشر ویلي د روسیې پر مشرتابه له سخت فشار پرته دا وحشت نسی بندېدلی. ولودیمیر زیلنسکی زیاته کړې بندیزونه به خامخا مرسته وکړي. زیلنسکی او اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې که مسکو د واشنگټن لخوا وړاندې سوی 1.5 ورځنی اوربند ونه مني پر روسیې د اضافي بندیزونه ولګول سي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپلې وروستۍ خبرې ستایلې او پر مسکو یې نورو بندیزونو ته تمایل نه دی ښودلی. پوتین په دې تلیفوني اړیکه کې د هیڅ ډول بندیز د هیڅ ډول اوربند په اړه موافقه نه ده کړې.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان له زندانونو نږدې 300 افغان کډوال خوشی شوي او افغانستان ته استل شوي دي. د وزارت پر خپل اکسپانا په یو بیان کې زیاتوي چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سرحدي ریاستونو د معلوماتو پر بنسټ دا کسان د اسنادو پر نه لرلو سربیره د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي. یو شمیر د کډوالو ازادي راډیو ته ویل چې په پاکستان کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربیره نیول شوي او په خورا بدو شرایطو کې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټې څخه د می تر دیرشمې نیټې پورې له پاکستانه تر 200 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 8300 په زور ایستل شوي دي.
یو افغان کډوال دی چې په پاکستان کې له 100 ورځو زندانی کېدو وروسته آزاد او اوس افغانستان ته ستون کړل شوی دی. نوموړي چې نوی غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربېره نیول شوی وو او اوس بیرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. یو بل افغان کډوال دولت خان چې د پاکستان له زندانه تر خوشې کېدو وروسته مستقیما افغانستان ته ستون شوی هم وایي چې د پاکستان په راولپنډۍ کې نیول شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو د 208 افغان کډوالو د خلاصون او هیواد ته د ستنېدو خبره کړې ده. دغه وزارت د شنبې په ورځ د جوزا په دریمه په خپل اکس پاڼه لیکلي چې دغه کډوال چې له 1 تر 10 ورځو د پاکستان په زندانونو کې و د جوزا په لومړۍ او دویمه نیټه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. وړاندې راغلي چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سرحدي ریاستونو د معلوماتو له مخې دغه کډوال د اسنادو لرلو سربیره د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي و. دا په داسې حال کې ده چې د کړکېچ نړیوالې ډلې ICG په دې وروستیو کې له اروپایي ټولنې غوښتي چې له پاکستانه وغواړي چې خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن پاتې او د افغان کډوالو جبري ایستل ودروي. پاکستان په دې وروستیو کې له هغې وروسته چې اعلان یې وکړ دوی به د 2015 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د افغان تابعیت یا ACC کارت لرونکي وباسي د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یون ایچ سی آر په دې وروستیو کې ویلي چې د اپریل له لومړۍ د می تر شلمې نیټې پورې له پاکستان نه تر 200 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 8300 په زور ایستل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې په همدې موده کې د دغه هیواد په پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې 3800 کسان نیول شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو رسره اوسه د خبرونه په پای کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. نن د می 15مه د فوټبال نړیواله ورځ ده. خو ځینې افغانان خزینه فوټبالران وایي چې دوی د فوټبال په ګډون له هر ډول ورزشي فعالیتونو محروم دي. د ورزش د برخې مینوال او پوهان وایي ان وخت د طالبانو تر رسیدو مخکې هم د کلتوري محدودیتونو لکبله د نجونو د ورزش پر وړاندې ګڼې ننګونه موجوده وي.
په داسې حال کې چې نن د مې 15مه د فوټبال نړیواله ورځ ده، خو د افغانستان د فوټبال په لوبغالو کې نه د نجونو منډې شته او نه هم له ګول وهلو وروسته د خوښۍ چیغې. یو شمیر خزینه فوټبالران چې مخکې نجونو ته د فوټبال روزنه ورکوله وایي دا ورځ یوازې د هغو محدودیتونو او خنډونو یادونه ده چې د پرمختګ لپاره د نجونو لاره بنده کړي. دوی وایي خزینه ورزشکاران نه یوازې له سیالیو محرومي شوي دي، بلکې دوی د هېرېدو احساس هم لري. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د نجونو د فوټبال یو روزونکي او لوبغاړي عائشې مبارز ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه با حاکمیت طالبان روزهای واقعا
نه بده مرغه پر افغانستان ته طالبان نو تر بیا سره واکمنی ورسته د وی فوټبالر پرتګاز مال لپاره د ژوند توري او نه هیلي ډکی ورځې پیل شوې. خو له فیفا مننه کوم او هیله لرم چې په افغانستان کې د ښځینه ورزشکارانو او ښځینه فوټبالرانو ته هم پام وشي چې له سختو ورځو تیرېدو وروسته د ورزش حقونه بیرته ترلاسه کړي او خپل ورزشونه وکړي.
فوټبال تلاش صادقانه کنند.
هغه وایي چې د حکومت له بدلون مخکې د ښځو د فوټبال د ودې لپاره هیلي وې. ټیمونه جوړ شول، نجونو په بیلابیلو لیګونو کې لوبې کولې او د سیمې په کچه په سیالیو کې هم برخه اخیسته. په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښځو په هر ډول ورزشي فعالیتونو بندیز لګول شوی او د غراز ورزشي لوبغاړو ته هم له تګ منع شوی. دغه بندیزونو د افغانستان د فوټبال د ښځینه ملي لوبډلې د لوبغاړو په ګډون د لسګونه ښځینه ورزشکارانو ژوند په مستقیم ډول اغیزمن کړی او آن ډیرې له دې هیواده وتلې. د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبغاړي اوسمهال د استرالیا، اروپا او انګلستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې میشتې دي او ځینې یې د فوټبال په برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام هم ورکوي. مریم کیمیا چې د افغانستان د 13 کلونو څخه کم عمره ښځینه فوټبال لوبډلې پخوانی لوبغاړي او د پرتګال لیګ اوسنۍ غړې ده وایي چې هغه د ډیرو ستونزو سره سره وتوانېده چې دې مقام ته ورسیږي. نوموړي په هیواد کې دننه افغان ښځینه فوټبالرانو ته پیغام ورکوي چې پیاوړي پاتې شي او هیڅ کله هیله له لاسه ورنکړي.
زما په نظر د ښځو فوټبال نه یوازې د یو هیواد استازولې کوي، بلکې دا د افغان میرمنو پیاوړتیا ښیي او دا چې ښځه او نارینه کولی شي یو برابر واوسي او دواړه کولی شي فوټبال وکړي. نه یوازې فوټبال، بلکې د ژوند په نورو برخو کې دوی برابر دي. خو له بده مرغه اوس مهال طالبان میرمنو ته د ورزش، زده کړو او ان په ازاده ډول د خپل غږ د پورته کولو اجازه نه ورکوي.
د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم پروسیو کې اعلان وکړ چې دغه شورا په تبیید کې افغان خزینه د فوټبال لوبډلې د جوړولو منځوري ورکړي. د یادونه ورته چې په افغانستان کې د رسمي محدودیتونو سره سره دودیز او کلتوري فشارونه هم د نجونو د ورزش په وړاندې یو لوی خنډ دی. د ورزش د برخې یو شمېر مینوال او پوهان وایي آن وخت د طالبانو له رسیدو مخکې هم د کلتوري محدودیتونو له امله د نجونو د ورزش په وړاندې ګڼې ننګونې موجودې وي. د فوټبال فدراسیون پخوانی ویان فیروز معشوب ازادي راډیو ته وویل
فوټبال بانومان در کل میخوایم بگم در افغانستان
دوی پټوله کې د خود د فوټبال لوبډلې لبد امر خپل استراونه نه درته د کڅوم په سیالیو کې برخه لرله، ځکه کوم کار چې باید ورته شوه وای نه کیده. بلدا چې په افغانستان کې هم شرایط خنو، په ځنګړي ډول د کورنۍ لولور انجونو ته د دوی استعدادونه د کلتوري محدودیتونو لامل وژل کیده. ملګری ملتونه فوټبال د جنسیتي مساوات ترویج او د ورزش په ډګر کې د خود انجونو د پیاوړتیا لپاره یو مهمه وسیله ګڼي. یو شمیر ورزشی فعالان هم باور لري چې په بهر کې د افغان خزینه لوبغاړو په اړه اړخیز او پراخ ملاتړ په افغانستان کې د خزو پر وړاندې ستونزو او سختو محدودیتونو ته د نړیوالو په پام اړولو کې مهم رول لري. په اوتریش کې د فوټسال افغان لوبغاړي تاریخ مجیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
هر ورزشکار به حمایت و پشتیبانی نیاز دارد.
دوی هر ورزشکار ملاتړ او مرستې ته اړتیا لري. موږ کولای شو چې په طبیعت کې د افغان جنو د فوټبال لوبډل تشویق کړو. دا د دې لامل کیږي چې ورزشي نړیوالې ټولنې د افغانستان وضعیت ته پام واړوي، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې د خزینه ورزشکارانو په ټوله کې د خزو وضعیت ډیر بحرانی دی.
خرابې د بحران قرار دارد.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی تیر کال د مې په 10 په یو پریکړه کې د مې 15مه د فوټبال د نړیوالي ورځې په توګه ونوموله. دا پریکړه د فوټبال د لومړني نړیوال جام د سلمي کلیزې په منځلو په پار وشوه. د سیالۍ د 1940 کال د مې په 15مه په پاریس کې د دوبی د اولمپیک په جریان کې ترسره شوې وي.
ستاسو ل پیغامونو
محمد امین د افغانستان د زابد ولایت اوسیدونکی یم. دا وخت په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمیر ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د سراوڼې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخلېږي کې زه دا ورته چارواکو صدا هیته کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو.
علي حکمل د ایلمن ولایت نویول سلی څخه خبر کوم. نو ما د صدر اړیو کارکونس د ایله د ورور ته د پاکستان ظلمونه ته وګورئ. پاکستان ظلمونه کوي چې افغانان تر غاړو کشي تر پټوانو کشي. نو اخیره ظلمونه نه کوي. کدا ظلمونه کوي تقریبا اخیره داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړله. یعنې پاکستان مقابله بیخي د نورت ملمیز د مقابله بیخي د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ما نه لواز د ایله چې باید د افغانستان د ماجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوغان مخه ده.
دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ور سره دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پاسګاتا ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بی عزتی درکیا بد رد درتویا نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغه غلطه دغه غلطه زمونږه تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی پراته دی کله یو نخره را باندې کوي کله بل نخره.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو .com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر.